السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. ملګری ملتونه د افغانستان لپاره بشری مرستې حیاتی او د ژوند ژغورنې هڅې بولي. په همدې پلمه ملګری ملتونه او د افغانستان د تماس یا همغږۍ ډله نن او سبا په ترکیه کې هڅه کوي چې افغانستان ته بشری مرستې راجذب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې بېوزله هیوادونو ته بیرته ځنډول شوې بشری مرستې پیلوي، خو افغانستان سره ځکه بشری مرستې نه کوي چې په وینا یې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. آیا همداسې ده؟ بشری مرستې څومره مهمې دي؟ تر کومه کچه یې دغه مرستې مستحقو کسانو ته رسیږي؟ آیا تاسو خپله هم کله بشری مرستې ترلاسه کړي؟ مایکروفون ستاسې خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي قومي مشر محمد خان کټوازی او سیمه ایز خبریال سمسور کامران. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او د همدې موضوع په اړه خپل نظرونه راته ووایئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212540401. د واټساپ شمیره هم درته اعلانوم 00420213011. په دې لا چې اړیکه ونیسئ ورځو د خپرونې میلمه ښاغلی سمسور کامران سټډیو ته وصل دی. کامران صاحب، تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې اوسئ، چیرته چې دا مهال یا نن سبا بشری مرستو ته اړتیا ډیره احساس کیږي، ځکه له پاکستانه دغه په سلګونو زره افغان کډوال چې راایستل کیږي لومړنۍ دمه یې په ختیځو ولایتونو کې وي. هلته څومره بشری مرستې موجودې دي؟ د دغو کډوالو یا په ټوله کې د بېوزلو کسانو لاسنیوی څومره کیږي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په جواب کې به دومره ووایم چې په کامله توګه باندې، یعنی په پوره توګه باندې، د کډوالو یوه نوې صفه د افغان مهاجرینو ورونو یا د افغان راستنو شو ورونو چې همدا شیبه نو افغانستان ته راځي او مشکیږي د دې تر څنګ په ننګرهار کې، نو کامله توګه باندې بیلابیل موسسات، بیلابیل ادارې، عام خلک د دې تر څنګ، عامې کورنۍ، دولتي ځواکونه، اماراتي مسؤلین پوره هڅه کوي چې دوی ته بشري مرستې هغه ولیه ضرورتونه کوم دي، کوم ته ضرورت لري. په لومړیو کې خوراکي توکي دي، خیمې دي، د دې تر څنګ د اوسېدو یو څه شرایط دي. ان شاء الله په کامله توګه باندې، په بشپړه توګه باندې روان دي.
ښه، کامران صاحب، څه مرستې کیږي دغه کسان چې هلته بېوزله دي، خصوصا دغه کډوال چې راځي؟ له دوی سره هلته حکومتي ادارې، نړیوالې موسسې د کومو توکو مرسته کوي؟ ځکه ویل کیږي چې اکثره دغه داسې دي چې په خپل هیواد کې هم کډوال کیږي ځکه سرپناه نه لري.
بالکل، همداسې ده، ځکه ځینې داسې کورنۍ یي چې دلته په افغانستان کې د استوګنې کورونه نه لري. دا په داسې حال کې چې دوی کله له دغې ساحې وتلي دي، له افغانستان وتلي، دوی هغه خپلې پدري ځمکې چې کومې ځمکې وي هغه یې خرڅې کړي دي. نو اوس مهال مقصد دوی هغه خپل استوګنیز کورونه نه لري، نو د دوی لپاره په تورخم کې یو کیمپ جوړ شوی دی. دلته د ننګرهار په لالپورې او مومندرې ولسوالۍ تر منځ د سرکې سیمه ده، دغلته هم یو کیمپ جوړ شوی دی د دوی لپاره. نو کله چې هغه کډوال راځي دغلته کیمپ کې مشکیږي تر هغه وخته پورې چې دوی خپل ځایونه پیدا کړي. هغه کسان چې خپل کورونه لري، خپل ځمکې لري، خپل د استوګن ځایونه لري، هغه د دولتي موټرو، یعنی د ملي دفاع وزارت د حکومې لارې چې دي، انټرنیشنل یادیږي، په هغې کې تر خپلو سیمو پورې رسیږي.
ښه، یعنی په ننګرهار کې دوی نه پاتې کیږي، ننګرهار کې دوی نوملیکنه کیږي او بیا دوی خپلو سیمو ته ستنیږي. مننه. کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو چې بشری مرستې څومره مهمې دي او د دغو بشری مرستو په ویش کې څومره عدالت پام کې نیول کیږي. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ جناب لودین صاحب. سلام تاسو ته، میلمه ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
زبلای صاحب سړی مشه مګنن په دې خبرې کې و چې بشری مرستې څومره مهمې دي او دغه مرستې کله ستاسو په سیمه کې هم ویشل سوي کې ویشل سوي دي څومره باثبات او دوامدار وي؟
ډېره مننه کوم شموزو دا موضوع مې له سر نه تکیب کړی و. دا چې موږ تاسو پوهیږو لودین صاحب متاسفانه په افغانستان کې فقر، غربت، بیکاري او سره رسیدلې ده، نو طبعا د افغانستان یعنی اتیا فیصد سیمې، اتیا فیصد وګړي، سل فیصد تقریبا یعنی مرستو ته ضرورت لري. نو لومړی به دا ووایم چې افغانستان کې خو ته خو مرستې تر یو حده راځي، خو ای کاش چې هغه اړمنو ته رسېدی، هغه هغو نیازمندانو ته رسېدی، هغه هغو کسانو ته رسېدی کوم چې حق دي، حقوق دي. خو له بده مرغه موږ د دې شهیدان یو، موږ دا لیدلی دي، موږ دا کتلی دي، موږ عملا دا وینو چې په ډېری سیمو کې چې کله هم مرستې ویشل کېږي، هغو کسانو ته تر ډېره ورکول کېږي کوم چې تر یو حده پورې هلته واسطه ولري. یعنی په ټوله کې 50% به صحیح ده هغه نیازمندانو ته ورکول کېږي، کوم کسان چې مستحق دي هغه ته ورکول کېږي، خو 50 نه اضافه فیصد مرستې زموږ په سیمو کې، نه یوازې زموږ په سیمو کې بلکې د افغانستان له ډېرو سیمو معلومات لرمه، زموږ په سیمو کې خو ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې هغه المنو کسانو ته نه ورکول کېږي. یعنی د قسم ضرورت نشته، زه داسې خلک ما په خپلو سترګو لیدلی دي کوم سی به موټر وای، کوم سی به تجارت کوي، هغوی په خپل لاس هغه مرسته ترلاسه کړې ده د یو ډول واسطې په صفت، ما خپل لیدلی دي. خو هغه کس چې ولاکې تقریبا د ماښام پر ډوډۍ یعنی د ماشان د هغه اولاد چې نه په قبر ابر کړي او پر هغو یې هغه توان نه لري، خو هغه له هغه ځایه، له هغه انګړې، له هغه چاپېریاله داسې ناهیلې وتلی ده نه ده ترلاسه کړی. نو په ټوله کې مو غوښتنه پوښتنه دا ده چې آیا کوم کسان چې کومې موسسې چې دا مرستې ویشي هغوی باید لږ څه جدي اوسي. دلته که موږ تاسې وګورو داسې څه ترسره کېږي چې هغه یعنی نه دی جایز، نو له هغوی نه موږ غوښتنه دا ده. او هغه کسان چې واکداران دي، هغه کسان چې تعقیبوي، هغه کسان چې تر یو حده نظارت کوي، هغوی هم باید جدي اوسي. دا راځي د چا په نامه او ترلاسه کوي یې څو؟ او له میلمه نه مې هم پوښتنه دا ده، آیا میلمه صاحب موږ تاسو وینو په افغانستان کې اویا فیصد کسان مرستې ته عاجل ضرورت لري، دا به تر کومه، دا به څنګه، دا دې ته به د حل لاره څه وخت پیدا کېږي چې دا نیازمندي، دا ضرورت نه موږ دا ټغر ټول چې تر یو حده پورې موږ د پردیو مرستو ته ضرورت نه پیدا کوي، آیا ستاسو په نظر دا به تر څه وخته داسې ورځ په ورځ اضافه کېږي، تر څه وخته به دا ټغر همداسې غوړېدلی وي؟
کور ودان زابلای صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو سره هم خبرې کوو، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
سلام علیکم لودین صاحب محترم، تا ته او تخنیکی ټیم ته په دوړو لاسو سلامونه وایم. صفی الله پسرلی، ما د بغلان ولایت د کیلګی سیمه.
ښه پسرلی صاحب، کیلګی نه ستړي مشي، نو ماشاءالله هلته به موسم هم ډیر ښکلی وي، ځکه دغه د کیلګی شاوخوا خو د پالیزونه او کرنې او دغه راز مجموع کې باغونه بنونه ښه مشهور دي، څنګه هلته بشری مرستې هم ستا بشری مرستې کیږي کنه؟ هلته خلک په خپل مزدوري او په بزګرۍ لګیا دي، بشری مرستې ته اړتیا نشته؟
یاره لودین صاحب محترمه، دلته بشری مرستې بالکل کیږي، او داسې بشری مرستې پر ځای باندې لګیږي لکه حق حقدار ته سپارل کیږي. زمونږ سیمه چې ده الحمدلله لودین صاحب کې لګی، دا سیمه ده چې پلدار سړی مرسته نه اخلي، لکه مونږ د ریډو نه ما ډېر اوریدلې دي چې بعضې سیمې دي، کلي دي، چې پلداران پکې مرستې اخلي. نو دغه لودین صاحب محترمه، دغه ریډو کې ما یو ورځې واورېدل چې دا مرستې په ځای نه لګېږي، حق اقدار ته نه سپارل کېږي. بالکل لودین صاحب، حق اقدار ته زمونږ سیمه کې سپارل کېږي، او امریکا کې چېرې دغه مرستې بندې کې دلته ډېر غریبان خلک دي لودین صاحب، نو ډېر یو بدبختی سره به مخ شي. اول په خپل ځمن کې لیکي لودین صاحب، ډېر غریبان خلکو تقریبا و میاشتې کېږي چې دا کومکونه ورسره کوي. دغه نن هم یو تعداد خلک تللي وو دغه اومه میاشتې، لکه دوی ته غوړي، وړه، وریجې، هر څه ورته ورکړل. نو دا آخري میاشت وه، نو لودین صاحب څنګه لزم دا مرستې دوی سره نه وای دوی حالات به ډېر خراب شوی وو.
او دغه مرستې پسرلی صاحب داسې په هره اونۍ کې کېږي، په میاشت کې یو ځل کېږي او که نه یو ځل کېږي بیا نو درک نه لګېږي؟
نه لودین صاحب محترمه، دا میاشت په میاشت کېږي، میاشت په میاشت، یوه میاشت بله میاشت.
ښه، سلامت اوسئ. یعنې تاسو د مرستو له څرنګوالي او له ویش نه راضي یئ؟ ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. پسرلی صاحب چې اړیکې مو نیولې وه، اما دغه شکایتونه دي، مخکې زابلي صاحب هم وویل چې د ډېرو داسې پیښو شاهد دی چې دغه مرستې داسې کسانو ته ورکول شوي چې مستحق نه دي. ممکن د افغانستان ټول خلک مستحق وي، که څوک موټر هم ولري، کاروبار هم ولري، مستحق وي. اما کله که په یو کلي کې ډېر داسې بېوزلې کسان وي چې د کور ماشومانو لپاره نفقه نه لري یا د ماشومانو لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی، بیا نو اول حق د همغو کسانو جوړېږي چې هغوی ته دا مرستې ورسیږي. کور ودان سلامت اوسئ. کامران صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. زابلي صاحب پوښتنه وکړه چې تر کله به دغسې د بېوزلۍ ټغر خپور وي؟ ما ته هم دغه شمیرې جالبه ښکاري. دلته ویل سوي چې په تیرو څو کلو کې افغانستان ته درې میلیارده ډالر تللي چې بشري مرستې راونغاړي. یعنی درې میلیارده ډالر که د افغانستان په نفوسو باندې تقسیم کړو، شاید هر وګړي ته ډېرې پیسې ورسیږي. اما لا هم د بېوزلۍ ټغر نه دی خپو، نه دی له منځه تللی، لا هم د بېوزلۍ ټغر خپور دی، لا هم خلک بېوزله دي. څه لامل دی ستاسو په نظر؟
ډېره مننه قربان. شته دی که ستاسو مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې اوس وخت کې د افغانستان هر بچی، هر کس نو بېوزله حسابېږي، ځکه سیستم نو لا ګډ وډ دی، سیستم لا پوره نه دی جوړ. خو داسې ځینې داوې چې زابلي صاحب یادونه وکړه موږ ته هم رسېدلي دي، لکه څنګه چې موږ تېرو ورځو کې یو څه واورېدل چې دغه د تورخم د کډوالو کیمپ ځینې داسې کورنۍ هم راغلي دي چې د افغانستان د نسیږي، خو راغلي دي د کډوالو کیمپ ته په دې خاطر باندې چې دلته یو څه ډوډۍ ترلاسه کړي، یو څه پیسې ترلاسه کړي. اگر کاغوی دغه د راوختو کوم ورکه هم ورسره نه وي، پارچې هم ورسره نه وي، خو داسې کورنۍ وي چې همدغه ځای ته راغلي دي. بیا چې موږ ته پوسو که دغه خلک مو کتل، هغه نسبتا شتمن وو، یعنی په وطن کې ګزاره کېده، یو اندازه ګزاره کېده. نو دا په دې خاطر باندې داسې کېږي ځکه هر چا ته داسې پته نه لګېږي. نو زیات افغانان ورونه چې وس لرو بیا هم دغه مرستو ته مونږ لاس نیولی دی، بیا هم دغه غریب حق مونږ خورو. دا مقصد دا بېایماني او کار بیا په موږ افغانانو کې ډېر زیات دی. اگر که موږ وګورو چې دغه زموږ ګاونډي وس نه لري دی او څه، خو موږ دغه حق خورو، مونږ وس لرو، خو بیا ماغه د موسسې یا د دې تر څنګ د تفشیش ټیم یا د دې تر څنګ د سروې ټیمونو پسې کلال تلاټ شه، کله تلاټ شه، زیاته ستونزه زموږ له افغانانو خپله جوړه. د مقصد شتمن کس هم غواړي چې مرسته ترلاسه کړي او بېوسه کس هم غواړي مرسته ترلاسه کړي. نو ټوله مسله
دلته جنجالي شوې ده. کور ودان کامران صاحب سلامت اوسئ. دغه د زابلي صاحب پوښتنې په اړه باندې موږ تېره ورځ هم د اقتصاد پانزیل استاد سره مرکه درلوده چې ولې دغومره مرستې چې افغانستان ته راغلي دغه درې میلیارده ځای نه دی نیولی، لا هم د افغانستان درویس میلیونه حتی تر دېرش میلیونه پورې خلک بشري مرستو ته اړ دي. هغه د اقتصاد یو اصل دا دی چې کله مصرفی اقتصاد راځي، دغه بشري مرستې یا دغه کومکونه چې له افغانستان سره کېږي دا د مصرفي اقتصاد یوه برخه ده. مثلا هغه یو چینایي متل دی، خو دا که د کومو سیمو یو متل دی که یو وینا ده، وایي تاسو یو چاته مایان مه ورکوئ، که نه تاسو یو چاته وایي د مایانو فارم جوړ کړئ د دې لپاره چې دغه هغه اقتصاد ورسره جوړ سي. نو دغسې که د افغانستان دغه بشري مرستې هم په داسې پروژو ولګول سي چې هغه دوامداره کار پیدا کړي، دوامداره اقتصاد پیدا کړي، نو د اقتصاد ماشین ورسره چلانېږي او ژوند ورسره جوړېږي. اما که مصرفي اقتصاد وي، هر چاته مثلا د میاستې یو بوری وړه مثلا دغسې غوړي لوبیا ورکول کېږي، د میاستې پای کې هغه خلاصېږي، هېڅ جای نه نیسي، هغه بله میاست بیا اړ دی. اما که داسې بنسټیزو پروژو باندې دغه پیسې لګول کېږي، مثلا یو پروژه باندې پیسې لګول کېږي چې هغو کې 20,000 کسانو ته حداقل د 2 کلونو لپاره د کار موقع برابرېږي، هغه پروژه مثلا خپله د دې باعث کېږي، هغه فابریکه د دې باعث کېږي چې تولید وکړي، نو خپله د هېواد اقتصاد ورسره غوړېږي. اما مصرفي اقتصاد چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا متاسفانه چې همداسې مصرف کېدی او هیڅ ډول بنسټیز کارونه نه پکېږي. د خبرونې بل میلما ښاغلی کټوازی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. کټوازی صاحب ستړي مشي، تاسو د ولسی مشر یا قومي مشر په توګه دغه بشري مرستې څومره مهمې ګڼئ؟ ځکه دلته ویل کېږي چې بشري مرستې د افغانستان سره بیرته نه پیلېږي د امریکا لخوا، او امریکا تر اوسه تر ټولو لوی مرسته کوونکی و، ځکه امریکا اندېښنه ښودلې د بهرنیو چارو وزارت چې له دغو مرستو نه طالبان ګټه کوي.
وعلیکم السلام، تاسو ته او ګران میلما ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکیل وړاندې کوم. بعد موږ په خپل منځ کې ډېرې ستونزې لرو، د امریکا مرستو تر بندېدلو او خلاصېدلو مهمه خپل منځي مشکلات او فصل دي چې موږ خپل منځ کې افغانان سره کښېني او افغانان یو ښه راتلونکی خپله تعین کړي. دا چې امریکا له موږ سره کومک کوي او یا یې نه کوي، امریکا کومک مغرضانه یار وخت هر وخت چې له افغانستان سره کومک کړی ده دا یې مغرضانه کومک کړی. که په یو اړخ موږ وګورې، امریکا په زرګونو افغانان وژلي، په زرګونو مایوب شوي، دا د زهریله مواد په افغانستان کې وکارول، موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. که دوی له موږ سره لږ کومک کړی ده خو ډېر یې موږ ځورولي یو. چې دوی کومکونه که د موږ له تورونو سره، د موږ له تکلیفونو سره، د موږ له کونډو معلولو سره یا مایوبو سره پرتله کړو، موږ ډېر زیانمن شوي یو، ډېرې زیانمن کړي یو، ډېرې دربدره کړي یو، او لا هم دوی غواړي چې افغانان دربدره شي. ځکه که دوی نه غوښتلی، د دوی نیت دا و 2001 کال چې دوی افغانستان ته راغلو فکر وایي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې ده. حال دا چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو او دوی وایي، موږ نه وایو، هلته چې اوسامه بن لادن پیدا شو دوی د پاکستان سره ولې یو څه ونه کړل، ولې د پاکستان چې دا غچ وانخیستل، ولې یې له پاکستان سره دا مقابله ونه کړه، ولې د دې پوښتنه ونه کړه. نو د دوی بشري مرستې نورې هر برنامې د افغانانو سره کوي، دا یې مغرضانه دي. هر څومره چې موږ ورته یو هر اړخه ګورو، دوی له پاکستان سره داسې څه نه دي کړي چې هغه د هغه د افغانان تشکري ادا کړي. زموږ حکومتونه دوی په داسې څوکې په حکومتونو کې مسلط کړل چې هغه خلک بیخی د حکومتونو لایق نه وو. پارلمان کې دوی لاس وغول، مشران جرګه کې دوی لاس وغول، نورې بستونه دوی راته تعینول. دا مرستې وي نو هغه څوک چاته تور کوي خامخا به امر هم مني. نو په وخت جمهوریت کې موږ د دوی امر منل تر اوسه پورې، اوس چې دوی چې موږ مرستې نه پیلو نه کوو، د دې مرستو زه ارکلی کوم چې دوی دا بند کړي. هیڅ وخت دوی دا نه کوي. موږ سره کوم هیواد مرسته کړې که مخکې بل ورور خبره وکړه، که موږ ته د کار په دغه په مقابل کې د افغانانو کار واخلي، د مرستو په مقابل کې کار واخلي، یا سرک ورباندې جوړ کړي، یا بند ورباندې جوړ کړي، او بل کار وکړي، دا زموږ لپاره بهترینه مرسته ده. افغانان باید په خپل منځ سره کښېني، یو بل په غېږ کې سره ونیسي، او خپل راتلونکی په خپله تعین کړي. د امریکا چې مرستې کله ډېرې هېوادونه دي، مثلا لنډه بېلګه فلسطین ده. په فلسطین کې په زرګونو ماشومان په ورځ کې د دوی په سلاو باندې شهیدانېږي. آیا هغه بشر نه دي؟ هغه دوی نه ویني، هغو ته د دوی لاس نه رسېږي. نو ښه به دا وي چې هغه دې په نړۍ کې جنګونه ودروي، نه دي له فلسطین چې د لاس واخلي، له فلسطین سره دې کومک وکړي. دغه اسرائیلو ته دې وایي لنډه دغه خالي دا مرسته ده چې اسرائیلو ته دوی حکم وکړي چې نور فلسطین باندې جنګ مه کوو. دا د افغانانو لپاره مرسته ده او د ټول اسلامي نړۍ سره بهترینه مرسته ده.
بله کټوازی صاحب، کور ودان تاسو وایي چې په کور دننه امکانات څه، که چیرته کار اوسې په کور دننه اقتصاد غوړېږي او د افغانستان بشري وضعیت ورسره ښه کېدای شي، وروسته به خبرې وکړو چې دغه امکانات څه دي چې د امریکا یا د غرب له مرستو پرته افغانان په خپله اقتصادي چارې مخته بیولی سي. اوس یو اورېدونکي ته نوبات ورکوو، اورېدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو، خبرونه اورئ.
وعلیکم السلام، نن تاسو د تاسو مېرمنو ته تخنیکی افغانان ته مبارک جانان لفران علیدین صاحب خې
و ډیره مننه جانان صاحب لفران ستړي مشي. د بشری مرستو په اړه باندې خبرې کوو. فراکې تاسو آیا بشری مرستې په سترګو ګورئ؟ تاسو خپل یا خپل خپلوانو چمګاون کې بشری مرستې رسیږي؟
بالکل دلته مرستې راځي، ډېرې مرستې راځي. خو ستوګ ستا پکې لږ پخوا پر تله اوس ډېرې کمیسي مخکې چې راتلې ډېرې، اوس هغه پخوا پر تله لږ شوې دي. ستونزې به غدې نو دا مرستې که بلته ډېر تاوانونه به واړوي، ځکه چې ډېر خلک دلته اقتصاد یې کمزوری دی، نو مرستې زیان خواړوي. او بل خبر دا افغانان باید نو ډېرې مرستې ته ټکیام ولکو، باید خپل یو کار هم وکړو. ډېر کسان مو لیدلې چې مرسته دغه کوي مرسته ورکوي، بس خالي هغه مرسته ته کوي. ما ته بیا ته بلې میاشت بیا مرسته راځي، بلې میاشت بیا مرسته راځي، بس یوازې مرسته ګوري، کار نه کوي. د دې تر څنګ د مرستې تر څنګ کار هم نه کوي، کار هم پورته پیدا کېږي، کار هم نه کوي. نو دا باید دې ته پاملرنه وکړو. تر اباده خو امریکا مو سره مرستې نه کوي او نه هم تر اباده نور مرستې کوي. باید چې کوم مرستې راځي مرستې کرا کوي، هم باید هغه مرستې واخلو، باید کار هم تر څنګ وکړو. د همدې غم واخلو، همدا ته باید فکر وکړو. مرستې خو نه کوي، تر اباده امریکا مو سره مرستې کله کوي. دومره خو دغه دې مرستې ښکاره شو، بیا د امریکا مرستې هم بیا کله دي. همدلته مو د ښکاره باندې کله تاوانونه واوري، دلته مرستې نه راځي.
مننه، سلامت اوسئ. وو د راډیو دا مهال نشرات لري په لانډو سپو او د شپې لخوا په منځنیو سپو کې، خو یو څه کمزوري دي که چیرته راډیو پسې بدله کې ممکن دغه زموږ څپې تاسو پیدا کړی سئ، ځکه زموږ یو شمېر اورېدونکي زنګوي او هغوی په بېلابېلو سیمو کې راډیوګانې اوري. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه، بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. بیا راځو خپلو مېلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورور محترم خان، ست مقدم خیر یاستئ؟
و ډیره مننه. نن په دې خبرونه کې بشری مرستو باندې خبرې کوو. بشری مرستې څومره مهمې دي، دوام څومره مهم دی، او آیا د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره دغه بشری مرستې کافی دي که نه نورو لارو چارو ته اړتیا ده؟
ولا زما ګران محترم ورور، په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې ده، او غربت بيخي او سترسه ده. کاروبار
خا استاسو اړیکا متاسفانه سامانه ده، زما غږ لري. خا د دې اړیدونکو غږ پرې شو، ټلیفون اړیکې سامانه و. کامران صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. تاسو د اړیدونکو خبرې واوریدل، د کټوازی صاحب تبصره مو هم واوریدل. څه کول په کار دی ترڅو افغانستان کې دغه بشری مرستې کېږي دا حق حقدار ته وسپارل شي؟ ځکه بشری مرستې شمیر زیات دی، مثلا د اندازې کچه زیاته ده، اما لا هم بی وزلی ور سره نه ده لمنځه تللې. د یو خبريال په توګه چې تاسو هم له ول سره سروکار لري، زی له هغو کسانو سره چې ځانګالي دي خبرې کوي، له بی وزلو کورنۍ سره د غوي حال احوال اخلي، څه وشي ترڅو دغه بشری مرستې همغږي شي او په داسې لارو چارو باندې ولګول شي چې دوامدار باثباته فائدې ولسته ورسیږي؟
ډېره مننه. په لومړي سر کې د قومي سپینګیرو موږ چې څومره هغه ژوندۍ تجربې لیدلې دي په دې برخه کې، هغه دا دي چې مسله دلته د قومي سپینګیرو نه، د ټولنې د مشرانو نه په دغه باندې ورانه ده چې کله هم یو سیمې ته بشري مرستې رسیږي، نو دوی هغه مسایل داسې کړي دي، په ساده اصطلاح باندې په ونډونو باندې ویشلي دي، په قومونو باندې ویشلي دي، په کلو باندې ویشلي دي. دوی چې کله تقریبا یوې ولسوالۍ ته سل سهم ورسیږي، مقصد د سل زحملات شي چې یاره فکر کوم هم د زمونږ ولسوالۍ د مومندرې ته سل سهم راشي. دغه سل سهم بیا په څلورو کلو باندې تقسیمېږي، په لویو باندې، بیا په همدې قومونو باندې، بیا په کورنیو باندې تقسیمېږي. بیا ملکان تقریبا دوی داسې تقسیم کې چې یاره تقریبا دا پنځه سهمه یو کلي ته، لس سهمه بل کلي ته. نو دوی بیا نمبر په نمبر باندې، مقصد په لومړیو کې هغه غریب ځان سره ولیکي، د دې تر څنګ هغه بېوسه، بیا وخت سره هغه غریب وخت پای ته ورسیږي، هغه شتمن تم نمبر ورکوي. په دې خاطر باندې چې دا زموږ په کلی کې دی، مقصد زموږ په قوم کې دی، مقصد نو په لومړي سر کې زما له قومي سپینګیرو د ټولنې له مشرانو دا غوښتنه ده چې په خپل ټولنه کې، په خپل سیمه کې هغه مستحق کسان چې کله دوی ته د سروې والا ورزي، مقصد دوی ته په سمه توګه باندې، ځکه سروې والا ته زیاته پته نه لګي، لومړیو کې د قومي سپینګیرو نه غوښتنه کوي، د ټولنې د ځوانانو مشرانو غوښتنه کوي چې یاره موږ ته داسې کورنۍ په نخه کوي چې بې وسه یې، بې کسه یا واجلې مرستې ته اړتیا ولري. نو له قومي سپینګیرو مو دا غوښتنه ده چې هغه بې وسه کورنۍ چې همدا شپه مرستې ته ضرورت لري،
مقدار کورنۍ دوی ته ور په نخه کی په دغه کې زما ګیله لام دوی دغه دا چې دوی پکې اگر کو وسم ولري د کاکا زو خپل وراره زوی زکه دا ژوندۍ تجربه دي چې مالې دلی دي د دې ترڅنګ له امنیتی مسولینو یا ادارو څخه حکومتي ادارو څخه مو د وختنه ده چې بیرته دغه تر دا کورنۍ چې دوی لیکلي دا حقدار دي نه وي ځکه دا د اقتصاد ریاست مسولیت دی دلته په سیمو کې د دې ترڅنګ د ټولګټو چارو ریاست مسولیت دی چې دغه سروې وسیلي چې آیا دا حقدار ته سپارل شوي دي که نه دي سپارل شوي.
کور ودان کمران صاحب سلامت اوسئ. کټوځای صاحب کله ناکله زموږ د اوریدونکو زنګ وي دي دغه ولسي مشرانو ته هم د انتقاد ګوته نیسي وای کله چې مرستې د دوی سیمو ته ورځي نو دغه ملکان یا دغه ولسي مشران وای لستونه ورکوي او کله ناکله وای په دغو کې د مور مېرې چلان کیږي. تاسو هم له ولس سره سروکار لري دغه ستونزه څومره پر ځای ده؟ کټوازی صاحب د کټوازی صاحب اړیکه پرې شوې ده. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږی. و علیکم السلام. ستړي مشي لک زره خپل ځای د سي بدل را بدل کی زکه اوس مو مقتغا ډیر واځي نه راځي مهرباني وکي او خبر یو کی مهرباني غاګ مسام شو غاګ مسام دی خبر یو دین صاحب او غاګ مسام دی خبر یو کی ها ساسو غاک فکر کوم بندیگی متاسفانه زایم و موقعیت مسام ندهی که چرت پا کور که دننه یه بحر و وزهی ممکن یو چه قدم واخلی غاک مسام راشی مکتا. تاس وز خبری وکی؟ نه متاسفانه غاک مسام ندهی. اوریدم کو کلا چاری کنی سی کوشش کری چه اسام موقعیت وطا که تر سو مغاگ واورو لبادا مرغا چی ده ده اوریدون که غاک مکتا نرازی. دا اوریدونکو داسې موقعیت کې دی چې مخابراتي ستونزې دي او د غږ کیفیت هم سم نه دی. خپل میلمنو سره خبرې کوو. کامران صاحب را سره دی، کټوازی صاحب را سره دی. هڅه کوو چې د افغانستان د خواریکښو د ټولنې له مشر ډاکټر لیاقت عادل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی عادل هم په تمه دی خو فکر کوم دغه سره هم ټلیفوني اړیکه کې ستونزه ده. په هر حال کټوازی صاحب بیرته سټوډیو سره وصل سو. کټوازی صاحب نه دی وصل. اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. ښه اوریدونکو سره اړیکه ستونزه لري. دا هم کامران صاحب تاسو سره ګرځو تر هغو چې اوریدونکو سره اړیکه جوړیږي. دغه د ولسي مشرانو یادونه تاسو وکړه. ما غوښتل دغه پوښتنه خپله کټوازی صاحب ځواب کړي ځکه کټوازی صاحب هم قومي مشر دی او له دې ملکانو سره سروکار دی، له ولس سره سروکار دی. دغسې اړیکې موږ ته هم ډېرې راځي. موسسې په دې برخه کې څه کولی سي؟ مثلا دغه فساد خو په ټولو ټولنو کې ده. مثلا په دې پرمختللو ټولنو کې هم حساب کې هغه پرمختللی فساد وي په وروسته پاتو کې. دلته هغه کسان چې مرستې کوي مثلا موسسې دي، دوی هم مسؤلیت لري. دوی ته څه کول پکار دي تر څو د څارنې داسې میکانیزمونه رامنځته کړي یا مثلا داسې یو سیستم رامنځته کړي چې له مرستو وروسته هلته لاړ شي وګوري چې آیا دغه مرستې رښتیا هم مستحقو کسانو ته رسېدلي که نه. فکر نه کوي چې دوی هم یو ډول د ځان اسانۍ او د کور رانۍ کوي؟ سر ډېر پسې نه خوږي چې مرسته چاته ورسېدې که نه.
هم بالکل د موسسات لپاره په کار ده. زما مخکې هم یادونه وکړه چې څنګه دولت ته په کار ده چې له سروې وروسته وڅېړي چې دغه کورنۍ دوی لیکلي چې دا مستحقې وي نه دي مستحقې، ځکه موسساتو ته هم په رښتې نه راځي. همدغه افغانان دي، همدغه د همدې سیمې خلک دي او دا فساد بالکل په افغانانو کې شته دی. نو په کار ده موسساتو ته چې له دې وروسته چې سروې شي باید داسې ځانګړي ټیمونه وګماري چې دغه کورنۍ وڅېړي چې دغه مستحقې وي نه دي مستحقې. زموږ د شواهدو پر اساس باندې، زموږ د تجربو په اساس باندې چې موږ لیدلي دي او دغه پیښو سره موږ مخ شوي، داسې پیښ هم شته دی که سرسوهم سه گنگس باشه ځکه دا همدغه موسساتو چې کوم سروې کوي په کلي کې خلکو ته ویل شوي یا قومي مشرانو ته د موسساتو د کارمندانو له لورې ویل شوي دي چې لس کورنۍ درته لیکم لس کورنیو کې مقصد پنځه زما پنځه ستا دا پنځه چې ته څنګه سنبالې خپل کار دی خو دا پنځه کورنیو سامانونه چې ما تا ته درکړی یا خوراکي توکي مې درکړی یا پیسې مې درکړه دا به ما ته دې ځای ته راوړی داسې پېښې هم شته دی نو چې خپله موسسات داسې شي نو بیا ګیله به چانه وکړو.
و متاسفانه دغه خبر استا ک استاسو پټکو په موسسه کې هم هغه کسان وی چې د مغې سیمې اوسیدونکو بیا دلته نو هغه دغه کټه هم ورته مهمه دي ممکن دغه کار وی خو په هر حال موسسه بیا وای چې دوی د څارنې سیستمونه لري البته لک تر لګه د دبليو اف پی مسولانو چې موږ سره خبرې کړې دوی وای چې څارنه کوي او دوی ډاډمن دي چې دغه مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي خو بیا هم شکایتونه ډیر دي او اوریدونکي او دغه راز افغانان شکایت کوي چې مرستې نه ورسیږي. کټوازی صاحب مننه تاسو بیرته سټوډیو سره وصل شوی یی دلته انتقادونه وشول اوریدونکو هم ویل چې ولسی مشران کله ناکله یا دغه ملکان یا قومي مشران دغه وادي مرستو په ویش کې د مور مېری چران کوي آیا همدا سیدا؟
بالکل او کومي مشران هم ملکان تر خپل ونده غواړي د مرستو چې خو بل اساسه چې هر وخت مرستي د موسسه له خوا مستقیم نه وي افغانانو په اختیار کې ورکړل شي د پاکو افغانانو بیا به ان شاء الله د دې ګټه وي او چا ته د ګټه رسیږي بل خاص لا ده چې دغه د افغانستان اقتصاد د په یو غونې ورو یا دوه غونې ورو یا کوم ورو باندې نه خل کیږي نه د خلکو څنګه باندې کیږي دا پانو لپاره کار مهم ده هر هغه یو یا هر هغه سولنه یا هر هغه څوک چې پانو سره مرسته کوي را پانو کوم کوي د دې لپاره اټی ضرورت دي د دې لپاره کارونه ضروري دي د دې لپاره کسبونه ضروري دي چې باید تاسو باندې شي د دې لپاره دې باید کسبونه ورته کی او دا یو غونې ورو ته غونې ورته په کوم وخت پورې موږ سره خیال راکړي چې کوم وخت پر موږ د نړۍ ټول نور یو اډنه موږ په کوم وخت نړۍ یو اډنه لاس نیولای شو چې موږ یو غونې د غونې د غونې ورته نو څه خبره ده دا مخکې ما وویل چې د دوی لپاره د افغانانو لپاره خبره ده چې د دوی لپاره کارونه پیدا شي کاري فرصتونه پیدا شي او تا کاري فرصتونه هم شته خو بدبختانه چې حکومت په دې نه ده توانېدلی چې افغانانو ته خپل کاري فرصتونه په لاس ورکړي.
ښه او کټوازی صاحب په کور دننه امکانات څومره دي؟ مثلا د طالبانو حکومت هم داسې دی چې تر ډېره د دغو نړیوالو فشارونو غم نه کوي وایي زه خو موږ خپل کولای سو په کور دننه د غستونځ سره هواري کوم مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې ک امریکا مرسته درې ودی درې نو په کور دننه امکانات ست ما وريدون کې بیا وای چې په کور دننه بیکاری د ځوانان بیکار دي اقتصاد افغانستان سم نه دی امکانات څومره دي او که دغه امکانات نه استفاده کیږي خو دغه استفاده لپاره هم باید میکانیزمونه جوړ سي ظرفیتونه جوړ سي او بیا د افغانستان اقتصاد سره خسي په کور دننه تاسو په نظر امکانات کوم دي چې د لویدیز د مرستو تشور سره ډکېدلی سي؟
افغانان داسې خلک نه دي لکه د نړۍ ځینې نور هېوادونه. افغانان ویښ خلک دي. هر افغان چې یو لس زره پنځه زره روپۍ ولري هغه چې هلته لس زره روپۍ په لاس کې سراتور باندې کوي او پنځه زره روپۍ ولري ترکاري په شور باندې کوي نور شی کړ خو بدبختانه چې زموږ حکومت ورته دې شانو ډېره مخه نیولې که یو څوک ډېرې کړې پیسې هم ولګه دا کړې موټر قربانې اخیستله څو موټر کوي خو حالې زموږ حکومت هم مشکلات لري او په دې باندې ټکسونه لوړ کړي دي یا مثلا تعرفې یا مثلا د دې پارچې موټرونو تګ راتک ډېر خلک و ما لیدلي وو چې جمهوریت کې مدیران و رئیسان و دوی چې کله بېکاره سو دوی موټرې واخیستلې مثلا بل شی واخیستل دا بېله جلال آباد ته تر کابله یا فکا تر کابله یا مثلا کندهار تر کابله بېټرې وی کوله خو بدبختانه چې دوی باندې کلوبر زیات شو پرچې ورته نورې زیاتې شوې دوی هغه خپل دغه مودرول او نور حکومت ورځ پورې ورته قانون کیږي افغانان یو مشکل لري چې له قانون سره بلد نه دي کله چې له قانون سره بلد هم نه وي بیا چې باندې کوم شی نوی تحمیلیږي یا مثلا موټر باندې اوس مثلا پکتیکا پکتیا خوست دغه ولایتونه د دې ولایتونه د افغانستان کې دوی معتبر اسناد او تجربه نه لري، نه هم پدروسه پر حکومت غور کړی دا او نه هم خلکو. اوس کچیر حکومت د دې تندار کوي افکار کې دوی مصر درایي او دوی کاغذات خواړي او دوی باندې دا بده تمامي. نو ښه دا وه چې افغانانو د طالبانو په اوس وخت کې عام تام یو اعلان کړی وای چې هر یو خو علمی دروازې د خلکو د نجونو د هلکانو پر مخ خلاص شوی وای، بل طرف ته یې کاري فرصتونه باندې دومره تاکید کړی نه وای، هر چا ته شابسی ورکړی وای، که چا لاس پیاډی لرلی خپل کاري پرې کول ښه چلېدل. جمهوریت چې همدا اصول ټول جمهوریت په دولت کې نه و، یو څو نفر جمهوریت کې و، د چار سړي کار جوړ و، دلته چې چوانه د پښتنه وه کار سړي به وای چې 500 شپږ سوه پنځه ورځې پیدا کوم، چې اوس لږ چوانه پښتنه وه چې هغه چوله چیرو په ماسیا وکړي. داسې مشکلات دي که چیرې حکومت خپلې تعرفې کړنې چې خلکو ته اجازه د کارونو ورکړي، خلک ډېر ښه کار کوي. اوس په ښارونو کې دی تعمیراتي کارونه درولېږي، په ډېر سختۍ باندې شروع کېږي تعمیراتي کارونه شروع شي، هر څوک ورته یو کار پیدا، هر چا ته یو کار پیدا کېږي، کار کېږي خلکو او نور سوداګریز سوداګریز اټۍ دي، دا دوی په اخلاص کې او ټیکسونه ور باندې ونه لګوي، زورونه ور باندې ونه لګوي، همداسې موټرې دي دا باید خلاص شي. د خلکو په وړاندې اوس دوی ورسره ډېره سختي کړې ده، که څوک شخصي موټر کې خوالي وي چې دوی ورسره جرمانه کوي. نو هلته هر چا خپل موټر لرو په دې لاره باندې چلول وزاره ډوډۍ پیدا کېږي، که دوی ورسره اجازه ورکړي.
کور ودان سلامت اوسې وروسته به بیا لږ زره نور هم په دې تم شو چې په افغانستان کې چې تل حساب پرې کېږي، هغه د افغانستان د ځمکې لاندې سرچینې دي، قانونه دي، چې په هغو کې د پانګونې امکانات څومره دي، اوس چې کومه پانګونه روانه ده څومره پکې ګټه ده د افغان ولس. اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه ته غواګي.
مننه تاسو ته خپل ملمنو او تخنیکی امکاران طولو تا نیکی هیله و احترامات بانده کن.
دیره منان استالی مشه تو خیصه
منان خیر یوسی موضوع تای خدا سر ورقصو زخ ستاسی دیر پوخ اندیوال او ستاسی اولیدون که وم خو متاسفانت سداله سرازی ستاسی رادیو پیوه موج که پر طول افغانستان که ننشریزی مباس دولش پوز نیویم پا ډیجیټل رادیو کې سب کړی دي چې بلتن ووهو استغی خالق شهر یې، نو خدای دې وکړي چې دا رادیو بیرته جوړ شي. موږ ډیر سخت دي نو ولا لکه یو قریب سیم ورک
و تو خې سپ تاسو انټرنیټ کاروي؟
یا انټرنیټ موږ نه لرو.
ښه ښه، و کچیر ته انټرنیټ ولرای بیا یو ډیر لان ساده اپلیکیشن هم سچ پیغه کې هم اوریدلی سي، ځکه د رادیو د اوریدو ستونزه متاسفانه یو څه نور ولاتونه کې هم سته، اما په انټرنیټ کې په ویب سایت کې زموږ نشرات روان دي، هلته په اسان اوریدل کیږي، ځکه هغه انتن ته هم اړتیا نه لري. کچیر د امکانات په دې اپشن باندې خیر خبرې سره وکړو. اوس په دې خبرې کې تو خصب چې د بشری مرستې څومره مهمې دي، او تاسو چې هلته کوم ځای ناړي کني ولې د آیا د شاوخوا کې بشری مرستې کیږي، او که دغه بشری مرستې دریږي زیانونه به د لاند وخت لپاره څه وي، افغان ولس به کوم زیانونه پرې کوي؟
خیر خو موږ به په دې نظر ورکو، مرستې خو د بعض خلکو لپاره په ګټه وي، لکه دغه معیوبین و معلولین و دغه خلق یا کندی و یا ایتمان، نو دا کارو کسب نشی کولی. دا دغه دپار بیا هم شو کیو 15000 روپۍ ورکړی وای د دې په ګټو، کیو ګونی وړ ورکړی وای هم په ګټو، خو دلته اوس مرستې ډېرې کمې شوې دي. نو د څره وخت رئیس چې دغه ټرمپ اعلان کړی ده هغه به سری اقتدار راغلی ده، دلته مرستې ډېرې کمې دي. خو هغه کسان چې قدرت لري یا طاقت لري د بدني یا د یو کار یا د غي خپل متباندي دي باید کار وکړي په مرستو باندې به تر څو پورې موږ متکیو ووسو. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې کارونه پیدا شي او خدمت وشي. زه په خپل تاسو په واري واري ما ویلي دي زه تقریبا د اوش په تو کلو یې مستنزره یم، خو بیا هم نن په تیر حکومت کې یا جمهوریت کې ورو په خوله لیدو نیمه په وزارت کې خوله لیدو خپل کسب کوم، خپل دکانداري کوم، الله می ساتي. خو هغه کسان چې په خوا په حکومت کې وو هغه اوس به کار سوي دي، بعضي داسې اسودا مختصي اوس کار او خدمت هم چندانې نه کوي. خو زموږ خلک اوس به په ویزو باندې په پاسپورټو باندې اوس ایران ته قاچاقي لاري خو پرې شو دي، د ویزې او د پاسپورت له لارې ایران ته ځي، هلته څه خواري کاږي، خو بیا هم تر یو ډېره حده پورې انشاءالله کارونه هم پیدا کېږي. دلته اوس زراعت و دغه سولر انرژي و موشمسیانی و باوري ورته وایي، که دغه کوم بزګرۍ و دیقانۍ و داسې شیان پیدا کېږي. اوس دلته انځر دي، دا ټولې دښتې په غرو کې انځر په انځر تبه ده، داسې په غره کې کېږي. بس نو هغه ځکه چې هغه زیاتې وي د کښتو زراعت ته نورو شیانو وړ نه وي. اوس په پیپو کې و د غره ته اوبه وخېږي، انځر ډېر ډېر زیات قیمت هم لري. پر دغه باندې هم ډېر خلک تر اوسه پر کار شوي دي، خو مرستې اوس کمې شوي دي. خدای دې هر سړی په خپل لاس په خپله مزدوري په خپله زندګي باندې متکي واوسي، او له دې مرستو دې الله پاک یو بله چاره وکړي. مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. تو خصب له نظر نه مو ډېره مننه. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلا شهر نه تاسو سره تماس نیولم.
مننه خاموش صاحب له قلات نه. ستړي مشئ. تاسو هلته په قلات کې د بشري مرستو پر ارزښت راته وایي. بشري مرستې څومره مهمه دي او څومره مستحقو کسانو ته رسیږي؟ تاسو هم کله دغه مرستې ترلاسه کړي؟
ډېر مننه. لومړی به دا وایو، لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې مرستو بشري مرستو ګټه طالبان حکومت ته رسیږي، نو دا خبره زور سره تاییدوم. کوم په مستقیم ډول نه رسیږي، په غیر مستقیم ډول ورته رسیږي. دا یو خبره. او بل خبره دا ده، دا بشري مرستې څومره مهمې دي که ورته وګورو، ډېرې زیاتې مهمې دي. د افغانستان اوس پلنی اقتصاد د نفوس د دوی ضرورتونه چې پوره کېږي، اکثریت افغانستان اقتصاد اوس په بشري مرستو ولاړ ده. که چیرې دا بشري مرستې وځنډول سي یا بندې سي یا پر مخ ودرول سي، دا به په اقتصاد باندې ډېر اغېزه وکړي او خلک به ډېر له مشکلات. او یو بل خبره چې موږ تاسو کړ،
او مهرباني
او موږ تر اوسه الحمدلله بشري مرستې نه اخیستي، خو موږ همکاري کړې ده په دې بخش کې په افتخاري ډول باندې. بغیر د معاش موږ مستحق کسان ورته معرفي کړي دي. بشري مرستو له کارکوونکو سره یو ډول همکاري کړې ده. موږ د وسطوان مطابق زه خپل اوس دلته دا سیستم جوړ ده، شورا وی جوړیږي، همکار شورا. په هغه شورا کې زور سره ما وینم، نو خپل دغونه د وسطوان مطابق همکاري کړي تر څو یو هیوادوال ته مو دا حق ورسیږي. ایوه خبره بل چې هغه داسې ده چې د طالبان د حکومت پر راتګ سره که په حقیقت سترګې پټې نه کړو، رښتیا وایي، د خپل د لیدلو سترګو حال درته وایم. بشري مرستو په ویش کې داسې کورنۍ راغلي دي چې هغه کورنۍ مجاهد دي یا طالبانو کې کار کوي، نو لغې کورنۍ وی کورنۍ پنځه مرستې اخیستي، تقریبا څلور. یو کورنۍ څلور ورونو پنځه ورونو مرستې ایستلې دي، خو داسې کورنۍ داسې کونډې اطمینان به پاتې شوي دي چې هېڅ لاسرسی نه درته سوی. نو په غیر مستقیم ډول دلته دوی طالبان سا هم پرږدي یا په غیر مستقیم ډول واسطه کاریږي، واسطې په هغه سره هغه نفر معرفي کېږي، او د مرستې کوونکي موسسات هم مجبوره دي که چیرې دا ورسره ونه مني دوی د مرستې او د دوی دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي. نو په غیر مستقیم ډول طالبان ته ګټه رسیږي، خو دلته یو خبره ده چې واسطه کار ډېره ده. مثلا یو څه به داسې وایي 50% شفافیم دي، خو 100% شفاف نه دي، دومره شفاف نه دي چې څومره هیله کېږي. او زما شخصي نظر دا ده که دا بشري مرستې راځي اړمنو کسانو ته رسیږي، دا که په پانګونه بخښ کې ورته ورسیږي یا چاته یو داسې کاروبار جوړ شي چې هغه اندل دې مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي، نو دا به ډېر ښه او مؤثره تمام شي.
کور ودان ډېره مننه. سلامت او سید غ اوریدونکو اړیکه نیولې وا او خاصه نظر ورک. زه د فیسبوک، البته د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانه د زینو مینوالو تبصره هم در سره شریکوم. وهاب ریاض لیکلی وای کړه چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته رسیدای، نو په افغانستان کې به دا فقر ولې موجود وو؟ بل اوریدونکو مجیب الرحمن دانش هم لیکلی وای نه، دغه مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. حضرت نور قادری لیکلی وای دوی باید د مرستو د بندیدو پر ځای په داسې پلان کار وکړي تر څو مستحق وړمنو خلکو ته مرسته ورسیږي. د دې لپاره بل د حل لار نشته. کوم مؤسسه چې مرستې توزیع کوي هغه باید سل په سله شفافیت تامین کړي. علاودین تسل لیکلی وای ورور سلامونه، کوم مرستې چې کیږي هیڅ اړمنو ته نه رسیږي، د کلي ملکان خپل سره ویشي او هغو کسانو ته ورکوي چې دوی پیژني. سید الله احمدی لیکلی وای ټول زوري غریب ته رسیږي، مالدار به په یو بوجي وړو څوکړي، خو د غریب سره کې یو بوجي وړو مرسته هم دريږي،
نو وای ډیر دروند ورته دا کار تمامېږي. ګڼ نور اوریدونکو هم خپل تبصرې راته لیکلي دي. له بعد مرغه چې د وخت د کمی له کبله نشو لوستلی بحث ورور راټولو. کامران صاحب راځئ چې لږ زره په موجوده امکاناتو باندې خبرې وکړو، دا بحث به هم سره راټول کړو. و سید دغه بشري مرستې به د امریکا له خوا تر اوسه هم ځنډېدلې ویلې دي، وروسته به هم نه پیلېږي، خو دلته په سیمه کې نور هیوادونه نورې سیمه ییزې موسسې هم شته او خپله د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې د ارمنو کسانو ملاتړ وکړي. آیا هیله شته چې که دغه د لویدیځ مرستې نه کیږي، د امریکا مرستې نه کیږي، په کور دننه یا په سیمه کې یا په گاونډ کې داسې هیوادونه یا داسې بنسټونه دي چې هغه به د بېوزلو کسانو ملاتړ کوي، سره له دې چې مخکې اشاره وسوه چې په کور دننه هم امکانات شته، کاروبار روزګار شته یو څه، اما دغه کسان چې بېوزله دي، یتیمان دي، کونډې دي، معلولان دي، مخکې ورته توخیصه اشاره وکړه، دوی خو مرستو ته لاسنیوي ته اړتیا لري؟
بالکل لودین صاحب، مسئلہ دادا مرستی هم راضی افغانان پا دے حال بندی دے که مرستی نراضی هم پا دے حال بندی زکر تا مخیہ دونو که تقریبا تر دری میلیارد ڈالر پوری که اوائی اونو دا افغانستان هر فر فر تا معشوم تلوی تا پا کافی اندازه بانی پیسی رسیگی، نو بیا هم زمانگا دا غا حال دا و که را نیشیم زمانگا دا غا حال دے. نو زمان دلتیوی خبری تا باید اشاره و کما چی دلته افغانانو ته د کار جوړول مهم دي. تاسو مخکې یو جاپانی متل وکړ چې مې مور کوه د مې نیولو چل وروخیا، نو په کار د دلته دولتي مسولینو ته موساتو چې افغانانو ته کارونه برابر کړي. دلته که موږ میاشت میاشت خوراکي توکي ورکوو یا نغد پیسې ورکوو، لس دولس زره افغانۍ ورکوو، نو بس هماغه کورنۍ بیا هم دې ته په کمه چې زه د خیر سره میاشت برابرېږي یا دوه میاشت برابرېږي، بیرته به دغه مقصد شپونه شروع کیږي، بیا پیسې ورکوي. یادونه وکړه دلته له یو سیمه ییز راډیو سره کار کوم، هغې کافي اندازه معاشونه کم دي. نو دلته ما یو کوچنی کاروبار پیل کړ، له لس زرو افغانو مې پیل کړ، الحمدلله اوس تقریبا هغه پیسې هم ډېر څه ته رسېدلي دي. د دې تر څنګ ورځنی عاید زه د خپل کورنۍ په ښه شکل باندې پوره کوم. نو دولتي مسؤلینو موساته په کار د دې پر ځای چې په خوله کې ډوډۍ ورکوي، دوی ته دا زمینې برابر کړي چې دغه ډوډۍ ځان ته خپله وګټي.
او د خپل وګټلو امکانات ستاسو په نظر څه شی دی په افغانستان کې دا مهال کلک زر عملی بحث وکړو؟
خپل ګټل امکانات خو تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې سرچینې دي، معدنونه دي، کانونه دي، دغه شیان دي. خو داسې ساحې دلته هم شته چې هلته ښې ښې فابریکې جوړېږي، که چېرته دولتي مسؤلین هڅه وکړي چې د بېلابېلو هېوادونو تجاران یا د هغې ځای خلک دې ته رادعوت کړي، هغوی ته یو زمینه سازي وکړي چې دلته پانګونه وکړي، دلته فابریکې جوړ کړي، دلته په کارونو باندې پایل وکړي. نو افغانستان نو یو همدغه لري چې د ځمکې لاندې کاني سرچینې د معدنونه دي، او د دې تر څنګ چې بل چاته سوال زری وکړو چې راشي مقصد دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي، همدغه دوه لارې دي.
کور ودان سلامت اوسې. کامران صاحب کټوازی صاحب تاسو ته هم راګرځو. تاسو مخکې هم اشاره وکړه او ډاډ مو حاصل کړ چې نړیوال چې دی که افغانستان ته توجه نه کړي، نو افغانان خپله چې دی ویښ خلک دي، بیدار خلک دي، څه کولی سي افغانان عملی لارې چارې ورته څه ښیي؟ هغه افغانان چې په مرستو باندې متکی دي او دوی د کار کولو قوت او توان لري، ستاسو سپارښتنې به ورته څه وي تر څو د خپل ژوند په حرکت راولي، خپل اقتصاد په حرکت راولي او بالاخره د اوږدې مودې دغه احتیاجي نه ځان خلاص کړي؟
خبر دا چې یو خو د افغانستان قانونه د افغانستان مدنیات دي، په دور باندې اوس پیلن چینایي شرکتونه مسلط دي او دوی په ډېره فرقه او په ډېره سپینسترګي باندې له افغانانو له لاسو کاښي. نو زموږ حکومت ته دا خواست او د افغانستان خلکو ته مو دا خواست چې دغه شرکتونه چې چینایي شرکتونه دي، اوس په تخار کې د زرو کانونه دي، چینایي نقاش ته ډرایور هم چینایي وي، اشپز هم چینایي وي، دې ته څه ضرورت ده؟ قدیمو حکومت له خپل ولس سره لږ خواخوږي وکړي، لږ خاصه ته رحم وکړي، تر هم وکړي هغه شرکتونه چې دومره سپینسترګي کوي د دې پر ځای کښېنوي. که په ما کې کوم انجینر فایده نه سي، هغه څه چې زه یې نه سم کولای، هغه لپاره دا ته د ملک کارومر اجتماعي تاریخ زه وکړه، او وغواړه چې دغه څه کوم انجینر کپټا کې نه زیره غواړم د چین نه له بل یوه اوس په بخښه دادا کوم چې شرکتونه یا مدنونه کې چینایان کار کوي دی غواړم په دم چینایي وي دی غو ډرایور هم چینایي وي دی غو چپاکار هم چینایي وي نو افغانان کولای شي حکومتونه ورسره وفا وکړي افغانان سره نه امارات هغه وفا کړی ده او نه ورسره جمهوریت هغه وفا کوله افغانان نو یو ډله راسي اوس هغه له شرکت سره ځان وصل کړي نور افغانان دغسې ګرځ دفاع باندې ګرځي افغانان هېڅ خلک دي کې شک نشته دغه اوس اول مخابراتي شرکتونه دي دلته خارجي انجینران راځي ډېر تلویز زره ډالره کوچنی معاش کم معاش حتی دغه شرکت په افغانستان کې اوس مخابراتي شرکت ته هېڅ ضرورت نشته افغانستان خپله کافي انجینران لري چې حتی دغه سیستم له سره تر پایه ټول نوی جوړولی څه ضرورت خارجي انجینران دوی راولي دا چینایي انجینران د ټیکټاجونو لپاره دوی راغوښتي دي راغلي دي دلته کار کوي نو د افغانانو لپاره په ټولو باندې د افغانستان حکومت باندې د افغانستان په ولسونو باندې دا ښو چې په دې ولس ته زړه وخوږي او دا کار دې ولس ته وسپاري چې دوی په مخه وو تر څو به موږ امریکا ته لاس نیولی چې امریکا ته موږ مرسته راکړي امریکا دې موږ مرسته راکړي امریکا چار څومره مرسته د هېواد ته راغلي دي هغه دې خیر بجای نه دي لګولی نه بدای جلی کېدلی چې د افغانانو په درد دوا شوي دي خو یوه مرسته افغانانو سره وژل دي یوه مرسته افغانانو سره خوړل دي یوه مرسته افغانانو نور دربدري سره جوړې کړې دي دا مرستې چې موږ یې معلول کړو موږ یې معیوب کړو موږ یې در بدر کړو یو خبره مرسته راکوله له بل خلکو بمباره باندې کوو اوس په زرګونو په لکونو معلول او معیوب موږ لرو بیا هم د دومره شمېر خلک د ټرمپ یو ورځ مخکې مو مقاله واورېدله چې موږ ته د هغه افغانان سلام راکړي څنګه راکړي څه دا د ما معلول شوي دي معیوب شوي دي په دې هېواد کې په زرګونو په لکونو خلک تا در بدر کړو تا ووژل کورونه دي ورنن کوم مدرسې دي بمبار کړي مسجدونه دي بمبار کړو هغه دی یو پښتنه ولې څوک نه کوي د دې کې دوه څو مزه غفتنه او چاته تر دې خپل ستدي صلاح څنګه کوي د چړي په څنډه سم کوله او دا به بخته ده به علمي ده نو بیا هم څه خبره ده چې په دې خپل قانون باندې خپل افغانان کار وکړي ان شاء الله دغه غربت له منځه ځي
کور ودان سلامت او سي او کټوازای سي بروسي پختنه کوم بیا به بحث هم سره راټول کو فکر کوي چې اوس په حکومت کې د طالبانو په حکومت کې دغه سي او تحرک موجود دی چې دوی دغه د هواد اقتصادي زیرمې په کار واچوي افغانان په کار اخته کې په کار بوخت کې خصوصا په تاسو حال کې چې هغه د شاوخوا 2-3 میلیون پورې کډوال هم له ایران او افغانستان له ایران او پاکستان راځل کېږي افغانستان ته
کډوال هر یو چې افغانستان کډوالي د افغانانو لپاره ډیر نیک کار وی چې څومره زر هم دی راوځي همیش تاریخ فشار الله افغانان غاړي ته دغه ټوک نشه چولا چې همیش د موږ غاړي کې دا ټوک پاکستان سره چې موږ به معاملات دوی ماجر سره فشار ورکړي چې موږ سره پر دې کار کوم معاملات دوی سره ماجر سره فشار ورکړي خبر دا یو کوم افغانان چې څومره دی وخت له پاکستان له ایران را وتلی دغه غومره مخصصوي دي دغه غومره وکړي دغه غومره بيدار شوی دي او په دې وادو چې څوک نه بيدار دي په دې وادو چې نه وکړي دي دا غږ موږ افغانان واسه چې کوم پوک پراتو د امرسو ته پراتو نه یو غونې جو غونې ولوت پراتو هغه نه دغه خور زار در بدره دي کوم خلک چې پاکستان کې کار وته ولاړ خپل تجارت ته لاس واچول دی غون زمان ډاکټران او انجنيران دي غون اولادونه ولول څه کار کوي ولول څه تجارت کوي نو راځي چې هغه چې څومره درد دی راځل شي کپیران کې پاکستان کې دا د یو ادونه د مور لپاره د سرطان دا نه دا مخ چې کړل لړم له لمر چې د دې توکول ورو چې دوی به موږ رحم وکړي دا به د مور لپاره د عقل دی غیرتي د مور لپاره به د غیرت کاری موږ دې چې دا توکول نه لرو دې په موږ رحم وکړي څه کړی نه دا او بیا کوي نه بیا کوي خدا دا چې څومره زرد د افغانان د دوی یو ادو استخراج او راکبې یو چې ورغور ورځو په تعالی راځي خدای مهربانه دې واڅ تر اوسه پر هیڅ وخت لوګینه نه مرسي نو خدای تعالی راځي ان شاء الله
کور ودان سلامت اوسې کټوازای سپ ډېر ډېر مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا خپل میلمنو قومي مشر محمد خان کټوازی او سیمهیز خبريال سمسور کامران ډېر ډېر مننه له تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه چې وی کولای شوی په دې خبرونه کې اوریدونکو را سره برخه واخلي تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.